ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري قدر منو اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي دا زما حق دی پروګرام خبريږي اسد الله لودین وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي انتونیو ګوتیرش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحا کې په د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو بشري حقوق او اړتیاوې باید پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي ښاغلی ګوتیرش زیاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتیایي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي چې سږکال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو د بسپنې غوښتنه کړې وه د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې د دې ټولنې په راتلونکو دوو غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وکړي او آی سی په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت له قوله لیکلي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان پر روانه سرمشریزه او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوب کې وي په بیان کې راغلی چې ښاغلی بخیت د دوه په غونډه کې افغانستان څخه د او آی سی پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د ډیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پیل شوه او پرون پای ته ورسېده د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره یا اف ای او پر روان پسرلی کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین په درشل کې په خوست او نورستان ولایتونو کې سیمه ایزو ټولنو ته د توت د درویش نیم زره نیالګیو د ویش خبر ورکوي اف ای او پرون پر ایکس شبکې د دې مرستې خبر ورکړ او ویل کل د نیالګي په 200 هکتار ځمکه کې د نیالګیو لپاره په پام کې نیول شوې ده چې د طبي نظام له احیا سره به مرسته وکړي د سیندونو غاړې به ټینګې کړي او د میوې او عوایدو سرچینه به وي ملګرو ملتونو په دې ورسېو کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو لپاره د نړۍ له لسو ځانګړو هیوادونو څخه دی خو د دې بدلونونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ډېر لږ امکانات لري عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته درایه اخیستو لپاره وړاندې کړې چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي که څه هم د هیوادونو پویږي چې دا پریکړه لیک به د متحدو ایالاتونو لخوا ویټو شي خو وایي هیله لري چې د دوی طرحه به د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وښيي د امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د افغانستان د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي ځکه د هغې په وینا په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره د امریکا هڅې زیانمنې کوي واشنگتن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي او له اوه شپېته زرو ډېرو کسانو د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ته په یوه لیک کې رسمن غوښتنه کړې چې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی دی د هغه کورنۍ ته وسپارل شي په شمالي قطب کې د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر د جمعې په ورځ خپور شو د میدوزا خبري اژانس د راپور له مخې د آنلاین غوښتنه د او وی ډي انفو په نوم د بشري حقونو د یوې ډلې لخوا شوی خلک قهرجن دي چې ولې کرملن تر دې دمه د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته نه دی سپارلی دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې د ناوالنی د مړینې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې د ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا چې په تبعید کې ده د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا چې په تبعید کې ده ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي
ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د خزو او نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو پراخو محدودیتونو له کبله د خزو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیار بریخي. د دغه سازمان د خزو د حقوقو مشر هیدربار ازادي رادیو ته ویلي چې موندنې ښیي چې خزو او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت کڅه هم د روغتیایي خدمتونو ډاډ ورکړي، خو وړاندې تایید کړي چې د خزینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د نجونو پر تعلیم بندیزونه په اوږد مهال کې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي څه اغیز کوي؟ افغانستان کې د ښو روغتیایي خدمتونو لپاره څه کول پکار دي؟ همدا او نورې مسلې دا زما حق د خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د خوست د ولایتي شورا پخوانی وکیل او د خزو د حقونو فعاله زهرا جلال، د خزو د حقونو فعاله دیوا امرخیله او مدني فعاله او ډاکټره پروانه بارکزی. میلمنو ته خراغلاس ویم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او په خپل سیمه کې د روغتیایي خدمتونو د سرنګوالي پاړه راته وایي. دغه نړیوال شمیرې دي چې زه درته اعلانوم، کولای سئ اړیکه ورسره ونیسئ او په ورته وخت کې کولای سئ چې لاند زنګ یا مسکال مکته وکړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو سره اړیکه ټینګ کړو. دا شمیرې دي 00 420 1125 0 بل نړیوال شمیره ده 00 420 1125 0. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او په سیمه کې مو د روغتیایي خدماتو په تیر بیا دا چې میرمنې څومره دغه خدماتو ته لاسرسی لري په دې اړه راته خپلې کیسې وکړي. ورځو د بحث میلمنو ته. میرمن زهرا جلال سټوډیو سره وصل ده. میرمن جلال کزما غاغوري او اوس مو غاغ راځي. مهرباني وکړئ په سر کې په دې راته تام شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د اندېښنې څومره جدید دي چې وای په افغانستان کې میرمنو لپاره د روغتیایي خدماتو لاسرسي او راتلونکي ډیره تیار بریخي. تاسو څومره د اندېښنو سره همغږي؟
مننه لودین صاحب ستاسو د پروګرام نه. لمړی زه تاسو ته ستاسو ټول کارکونکو همکارانو ته او په زمن کې میلمنې ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. دا چې افغانستان کې یو تحول راغی تاسو ته معلوم دی. موږ تاسو ته چې ډیر کادرونه ووتل او داسې یو خلا منځته راغله چې نجیب رانیدونکي خلا ده. البته ډیر مونږ هغه وخت چې جمهوریت فعال هم و ځینې ولسوالۍ کې مشکلات وو، د صحي مشکلات وو ځینې. حتی ولایتونه مونږ پکتیکا ولایت کې صرف یو ډاکټر لرل، بسته ولایت چې ډېر وسیع جغرافیه لري او هغه هم د بل ځای نه ورغلی وه او هلته کار کوه، یعنی د پکتیکا نه وه. دا هغه څه دي چې مثلا نورستان ولایت هم داسې ډاکټران نه درلوده، نور هلمند ولایت ډېر مشکلات سره دا ولایتونه چې سرحدي ولایتونه وو هلته مشکلات وو. خو خوشبختانه چې په زمن کې سیمي په نوم پروګرام وو چې ډېر لري ساحه کې دی ښځینه میډوایفي روزلې وي او هر چا ته لاسرسي وو. بیا هغه سره سره ځینې موسسات وو چې هغه معاش ورته ټاکل چې د دوی گزاره کېده، یعنی یو څوک چې مرکز نه لاړ شي کډه وی شي خپل بال بچ وی شي هر څه مثلا مکاتب هر څه نه لاسرسي ورته محدود وی. بیا حد اقل باید یو څه اندازه معاش ولري. خوشبختانه چې هغه وخت کې دا پروګرام وو. اوس فکر کوم ځینې موسسات هم ډیر وتلی دي او دغه کارونه محدود شوي دي. که کوم ځای کې کوم میډوایف یا قابله پیدا کیږي هم لبد مرغه چې هغه کوم ټاکلې معاش چې دی دی به یا گزارنه کیږي یا د دې د قناعت وړ نه دی التنزی. او اوس دغه ستونزه لا ډیره شوې ده. ځکه چې مونږ هم کلیوالو سره، مونږ هم د افغانستان خلکو سره په تماس کې یو، هغه هم ډیر سخت کوي، ډیر شکایت لري چې خصوصا د شیزینه او صحی کارمندانو نه ډیر ارتیا شته او دلته نشته، ډیر خلک مشکلات لري او کوم خزي چې مثلا مریض کیږي په لري ساحه کې هر اولسوالی کې، خو موږ تاسو ته معلوم دی افغانستان کې هغه نشته، روغتونونه نشته، کوم صحی کلینیکونه وي یا سب سنټرونه وي یا هیلت سنټرونه وي، هغه ځایونه کې چې خزینه نه وي نارینه او ته مراجعه کول هم خصوصا د اطرافي خلکو ډیر لوی مشکلات سره مخامخ وي. دې له خاطره هغه هم مشکل لري او کېدای شي دولت ته هم معلوم شوی وي چې دا مشکلات شته او دا خلا موجوده ده، چې دغه خلا ټول زیان البته اولس ته رسیږي، خصوصا خزینه او قشر ته رسیږي، خصوصا هغه سیمې چې سرکونه سم نه لري، موټر ته لاسرسی نه لري، په ډېره لرې ساحاتو کې پراته دي، ولادي کیسونه او عاجل کیسونه دي چې باید زر تر زره هسپتال ته ورسیږي، روغتون ته. خو متاسفانه له بده مرغه چې دغه ستونزه نږدې ځایونو کې چې نه وي او کوم ځای چې د ټاکلې ځای پورې رسیږي امکان لري، یا هغه خطرناک حالت کې یا ماشوم له منځه لاړ شي، یا هم مور له منځه لاړ شي، یا هم داسې صحیح مشکلات ورته پیدا شي چې ډیر یعنی مهاله پورې صحت جبران مهم وي. چې
میرمن جلال، تاسو په پخوانی حکومت کې په ولایتي شورا کې د خوست استازي وي، اوس مهم یادونه وکړه چې ولس سره په تماس کې په اړیکه کې همدا خوست کې مثلا بیلګه وګرځو، په خوست کې کې ولسوالیو تراشو، آیا په هر ولسوالۍ کې ویلی سو چې مثلا په کافی شمیر کې خزینه ډاکټران او قابلیت شته، او د جمهوریت حکومت ته په کتو یا د جمهوریت نظام ته په کتو اوس د قابلو او نرسانو شمیر څنګه دی؟ ځکه په دې دوه دونیم کلونو کې خو لګ تر لګه له طبي پانتونونو څخه او دغه راز له انسټیټیوټونو څخه موږ او تاسو فارغان نه لرو د طب د برخې.
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یاد کړه دا خبره چې ځینې وتلي دي او ځینې هم کېدای شي هغه کم معاش لپاره قناعت ونه کړي، او دا چې دا لړۍ بند شوې ده دا هم ډېر یو غټ ستونزه ده اولس لپاره، ځکه چې دا څوک چې استر کېږي یا د یو سیمې نه بل سیمې نه جنکۍ وي واده کېږي، هغه منطقه ترک کوي، یا هم ځینې محسنه ښځې وي چې هغه تقاعد سن ته رسیږي، یا هغه سن ته رسیږي چې دوی نور وظیفه نه شي اجرا کولی، یا هم مړه کېږي. باید داسې یو دستګاه غوندې فعال وي حکومت چې بل ورپسې ځوانان وروځي او هغه خلا ډکي. متاسفانه چې دا درې کاله کې دغه پروسه په ټپه درېدلی ده، حتی هغه زینه حتی ډاکټران درلوده چې اگزیټ امتحانونه پاتې وو، هغه هم پاتې دي، ځینې په آخري سمستر کې وو، ځینې په درېم څلورم همداسې سټیپ په سټیپ هغوی پاتې دي، قابلګانې فارغې وي، اسنادونه نه لري، نن پاتې دي، دا هغه مشکلات دي. او تاسو وویل چې هغه وخت کې څو، هغه وخت کې خصوصا مونږ ولایتي شورا وکیلان هم صحت په بخش کې مونږه صحت عامه سره همکاري درلوده، او کوم خویندې چې غوښتل سره د کورنۍ، البته لري ولسوالۍ کې خو تک را تک بیا ډیر مهم وي، باید خپل فامیل هم انتقال کړي، مونږ اقوام سره خبرې کول، اقوام سره مونږ ناشته کول، او هغوی سره یو جوړ جاړي ته رسیدو، ځکه چې هغه وخت کې هم داسې یو فاصله واټن موجود و چې په اطرافو کې ډیر دولتي خلک آرامي نه احساسول، یعنی دوی ځان ته امنیت نه احساسول، ځکه موږ اقوام سره کېناستېدلو، او هغوی سره چې به مو کله دا خبره کمپلیټ کړه بیا به مو دغه قابلګانې یا صحی کارمندان موږ ورته معرفي کړه، هغه اقوام به ټول ضمانت په غاړه واخیست، هغه کلینیک به فعال شو. یعنی زموږ په خوست ولایت کې هغه لری لری ولسوالۍ سپیره ولسوالۍ ده، چې سپیره ولسوالۍ کې هم موږ صحی کارمندان لره، البته قابله نرس میډ وایف دغه مونږ لرل چې د ښځو هغه عاجل مشکلات حل کېده، بیا چې کوم مثلا د سی سیکشن دپاره یا نور غټ پروګرام دپاره کوم صحی خدمات و، هغه خو بیا حتما مرکز ته انتقالېده، او هدي اقل هغه قابلګان خبرول چې دا حالت خطرناک حالت دی، باید تاسو کور کې انتظار ونه کړئ، عاجل به ریفریشن فورم هم ورته ورک او دی به مرکز ته انتقال کو دغه هغه څو چې خلکو د پاره ډیر غټ سہولت پیدا شو او په زمين کې بیا ام اس اف یا به سرحد روغتون کوم چې کوم روغتون په هغه کې فعال د خوست ولایت کې هغه ځنی سیمو کې داسې هیلث سنټرونه فعال کړي وو چې هغه ته اته د هغه ټیکسي کرایا مرته ورکول مریضانو لپاره دا هغه څو چې خدمات ډیر ښه په خطوګه په مخ روان وي یعنی زه داسې نه وایم چې سل په سل هر څه سم وو سل په سل کنه وو هم هغه نسبی خطراتو مخنیوي شوی او مرګ میر د مور او ماشوم ډیر کچه ټیټه شوی او په زمين کې مبالغین و صحیح مبالغین چې مایندې د پاره به هغه خطرات فکتور ورته رسول چې دا د خطر فکتورونه دي کله چې تاسو دغه علائم ته مخامخ کیږي تاسو باید عاجل روغتون ته ځان ورسوئ دې ته انتظار نشئ چې موږ به ښه شو ځکه چې دا د خطر علائم دي باید تاسو ځانونه مرکز ته ورسوئ او هغه څو چې خلکو د پاره ډیر سہولت پیدا و اوس چې متاسفانه هغه ځینې موسسات وتلي دي او هغه کلینیکونه کې هغه شزینه صحیح کارمندان نشته بیا هم خوست ولایت په نفوذ ولایت دیګه جغرافیه کې وړوکی دی اما کوم ډاکټران چې په خو موږ په ګوتو شمار کې اوسو محدود ډاکټران درلودل او بیا خوشبختانه چې وکیل صاحب کمال ناصر وسیلی او دولس ښځو لپاره فوق العاده هغه د ولایت د ستونزو لیدو سره د امر واخیسته چې هغه ښځینه د هغه نه فارغ شو خوست پوهنتون دولتي پوهنتون نه البته فارغ شو وروسته موږ دولس پاسان لرل چې دولتي پوهنتون طب کې دوی هغه کول شرکت کول هلته فارغ د نور د پاچ هزار ابدالي په نوم کې هلته پوهنتون ډاکټر صاحب پاچ هزار د ابدالي په نوم پوهنتون هلته فعال کړی و چې ډېر نارینه او ښځینه هم انسټیټیوټ وو او هم طب وو طب معالجوي دا ډاکټران ډېر حد نه ډېر ډاکټران یعنی شل کاله کې چې کوم لاسته راوړنه خصوصا افغانستان مجموع کې لرل او خصوصا خوست یو لري سرحدي ولایت او جغرافیانه وړوکی غرییز سیمه ده دلته موږ لیده یعنی ساری نه درلوده موږ ډېر ښځینه ډاکټران پیدا کړل موږ ډېر قابله ګان او حتی نرسان او انستیزلوک او مثلا تکنیشن دغه ټول د نارینه او ښځینه په څنګه کې موږ ډیر لاسته راوړنه درلوده اوس ځینې هم کور نه وتلي ځینې به واده شوي ځینې هم به ځینې محدودیتونو له وجې چې کوم یو افغان شخص غواړي چې په کوم اندازه کې باید خپل زنانه او په کوم ترتیب کې یو ځای ته وي چې راشي څنګه وکړي هغه شی ته یا نه لاسرسي یا د قناعت وړ نه هغه نه به ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې ورته واخلي دې له خاطره په خوست کې هم دا کمبوتیا شته او خصوصا زه د کاپیسا ولایت یم چې زمونږ ولسوالي علسی نومیږي چې ډېر غرنیزه ولسوالي ده هلته بیخي موږ اثر یو هغه نه لرو هیلث سنټر نه لرو یو هیلث سنټر موږ لرو هلته
میرمن جلال ډېره مننه سلامات استاد تبیر تر اگرزو د تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې په خوا هم چې د جمهوریت نظام وخت و هلته هم په ولایتونو کې خصوصا په لری پرتو ولسوالیو کې د قابلو او ډاکټر صایبانو د خزینه ډاکټرانو شمیر ډیر د پام وړ نه وو خزینه خدماتو ته یا روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي او اوس وایي چې هغه شمیر نور هم محدود سوی دی د اکثرو نرسانو ماشونه د پام وړ نه دي او ځینې له هواده وتلي دي کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بلې ملمنی ته دیوا مرخیل هم استودیو سره وصل شوې ده د ټلیفون لاره میرمن امرخیل ستړي مشي تاسو په نظر په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو وضعیت خصوصا د مایندو لپاره او د میندوار مایندو لپاره څومره د پام وړ دی او په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څومره د پام وړ دی
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته دا واضح خبره ده چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت موږ تاسو ټول ته معلومه ده او دا چې اوس د ښځو ستونزې په صحیح برخه کې څومره زیاتې دي له حد نه زیاتې دي او دا واقعیت موږ ټول ته یو ډېر غټ خورا تشویش رامنځته کړی ده نو دا په دې واجب باندې چې اوس مهال موږ یعنی نشو کولای یا اوس منګه ډاکټرانو نه پاتېږي یا اوس درسونه ته دوی نه ځي په هنتونو اور باندې بند شوی دی. په خو هم چې کوم ډاکټرانو پاره غشولې کله چې د هغوی دولتي امتحانونه راورسېدل نو هغوی ته اجازه ورنه کول شولا او بل اخره چې دوی هم نور نو ناهیل شولې او وطن پریښود. در حال چې هغوی داسې یو پړاو ته رسېدلی و چې نور نو د هغوی د تحصیل موده ختمه وه او موږ کولی شو چې په ډېره ښه طریقه له دغسې متخصصینو څخه موږ ګټه واخلو په خپل وطن کې. خو بدبختانه هغه بده مرغه زه باید په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره وکړمه چې دا دغه شرایط دغه ټولنه داسې ورباندې راقایده کړله چې حتی یو ډاکټر چې هغه پخوا وخت کې نه کوم سیاسي فعالیت کړی اوسېږي نه یې توپاک اخیستی ده نه یې کومه بله کار کړی. یعنی ډاکټر خو په هر حالت کې یوازې خدمت کوي ټولنې ته، هغه خو په هېڅ ډلې پورې دوی ارتباط نه لري. نو دا وکړه چې ډېره زیاتې د خواشینۍ خبره ده چې زموږ ډاکټران له هېواد څخه لاړل. همدغسې ډېرې زیاتې ډاکټران یا کوم ملګري چې ما پېژندلې چې د دې امتحانونه په نیم کې پاتې شول دوی هېواد پرېښودلو او لاړلې د خپل زده کړو په خاطر باندې نورو هېوادو ته لاړلې. او اوس مهال یعنی په دې وروستیو کې د څو ورځې مخکې په دې باندې هم موږ خبر شولو چې هغه دوه کلن انسټیټیوټونه چې صحیح برخه کې ډاکټران روزلې هغه هم په افغانستان کې په نجونو باندې بند شول چې له هر خوا نه دغسې د تحصیل ساحې یا په دې باندې رابندې شي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ ډاکټرانو به په راتلونکي کې بېخي ونه لرو. دغه کوم چې وشته دي دا به هم په راتلونکي کې موږ ونه لرو، ځکه چې یا به دوی ته کومه ناروغي پیدا کېږي یا هم دوی به مري یا هم به دوی له هېواد څخه کډوالي کېږي. نو دا واضح خبره ده چې بل دا چې موږ نشو کولای چې هغلته دغه کومې مېرمنې چې ښځینه ناروغي ولري هغلته په افغانستان کې نشي کولای چې نارینه ډاکټرانو ته دوی یوړل شي، ځکه چې په افغانستان کې خو موږ تاسو
مېرمن امرخیر زه همدې بحث ته راتللم مخکې. ورته مېرمن جلال هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې تر ډېره خلک په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې نه غواړي چې خپل مېرمنې نارینه ډاکټر ته بوزینو. دغه لپاره دغه د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت ډیر مهم دی. د طالبانو حکومت هم که څه هم د روغتیاي خدماتو ډاډ ورکړي، خدای تایید کړي چې دوی د خزینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې لکه مخت سره مخامخ دي. څومره مهمه ده د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت د ټولنې لپاره، خصوصا د افغانستان د ټولنې لپاره چې هغه سنتي او دودیز مشکلات هم لري چې دوی نارینه ډاکټر ته په اسانه مېرمنې نه بیايي.
او ګوریا د خزینه ډاکټرانو شتون په هر ټولنه کې ډیره زیاته اړینه ده، ځکه چې هر ناروغ هغه خپل جنس والا ډاکټر ته خپل د درد په اړه د خپل یعنی د خپل تکلیف په اړه خوایلی شي. نو کچیر په ټولنه کې خزینه ډاکټر شتون ونه لري نو دا واضح خبره ده چې بیا خصوصا په افغانستان غوندې و ټولنه کې چې هغه ته دوه مسلې دي چې یو دی منګه یو اسلامي هیواد د اسلام مسله ده، بل د کلتور او فرهنګ مسله ده، چې همدا وجه ده چې نشي کولای چې خزینه ډاکټر ونه وسیږي. نو موږ د کلتور له لحاظه نشو کولای تر دې حده پورې چې زمونږ ناروغ بمري هم کولای چې په دې باندې سل سلنه مطمئنه یم چې زمونږ په ټولنه کې به یو نارینه اجازه نه ورکوي چې خپل ښځه د خدمت ناروغۍ په خاطر د نارینه ډاکټر درملنې لپاره یوسي، ځکه چې دا ورته د ننګ مسله ښکاري، دا ورته د غیرت مسله ښکاري. نو دا واضح خبره ده چې هغه مېرمنه به مري، هغه مېرمنه به بنګه له لاسه ورکوو. او چې دا بیا د موضوع بیا څرخیږي په دې باندې چې دلته بیا هم خشونت د ښځو په برخه کې شو، نو دا لاړې همداسې شتون ولري موږ به په دې شکل باندې ډېرې مېرمنې په هم په دې ډول به موږ له لاسه ورکوو. او هم دا چې اوس دا ساحه چې په افغانستان کې په مېرمنو قاعده شوې ده هم په دې ډول باندې موږ له لاسه ورکوو. او بالاخره په وروستیو کې خو زه داسې د ناهیلۍ احساس کوم چې په وروستیو کې به په افغانستان کې هېڅ یعنې ښځه نشي کولای چې حتی خپل غږ اوچت کړي، حتی د خپل درد په اړه چاته ووایي. نو دا ستونزې اوس هم روانې دي او د مېرمنو وضعیت چې ډېر زیات دی اندښنې ورته په افغانستان.
مننه مېرمن امرخیل، سلامات اوسې. بیرته تاسو ته راځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده 00 420 12 15 40. یو دغه شمیره به تاسو زموږ د فیسبوک او یوټیوب لپاره هم په سکرین باندې وګورئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه دا زما حق دی خبرونه اوري.
مد میدان وردګ ولایت نه اړیکې نیولې ده د فیض آباد ولسوالۍ نه، او دلته ښه تر اوسه پورې د محمد خان کلینیک په نامه یو کلینیک دی چې د فیض آباد په سیمه پورې مربوط دی. روغتیایي کارکوونکي هم پکې شته دي چې د تربیې راهغه پورې وینې خدمتونه کوي خلکو ته، ښه دي تر اوسه پورې.
ښه، هلته تاسو دغه کلینیک ته چې مراجعه کوئ، څه شمېر قابلیت او نرسان شته، او فکر کوئ چې د سید آباد ولسوالۍ دغه کلی لپاره بسنه کوي او کنه؟ ارتیا ډیره ده، او لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمنی ویل چې په خوست او دغه راس کاپیسا کې کم تر کمه د خزینه ډاکټرانو قابلیت شمېر د پام وړ او په کافي شمېر کې نه دی.
نو د میدان وردګ ولایت کې چې په خاوب د جمهوریت په وخت کې وونه و زیات ویلې ډیر ښه شوی دی. اوا په جنگونو واغه زیات وو، خو اوس ویني د خځو د لپاره بیخي هغه وخت لازمو نه د ډاکټرانو ته ورتل شخصي ډاکټرانو ته دې ته شاو خو په سیمه کې لګلاند وو. اوس کله نو ته کده نور ویني هغه ته بیا یې ولایت او نور ټول دا په لاند د محمد خان په دې کې ورولې.
ښه، او تاسو نه یو بل پوښتنه هم کوم. تاسو چون په کلی کې اوسئ، شاید دغه د کلیوالو ښځو له زړه نه خراشئ، دغه د موږ تاسو اوسنۍ قابلې او ډاکټر صاحبانی چې دي ممکن شمیرې کافي وي، اما که دغسې په کلونو کلونو باندې د موږ تاسو پانتونونه باندې له طبي برخې نه موږ تاسو نور فارغان ونه لرو، فکر نه کوئ چې د وخت په تیرېدو د کلونو په تیرېدو به دغه ښځینه ډاکټرانه چې دي دوی به ستړي کیږي، دوی به خپل دندې پرېږدي، نوې ډاکټرانه به نه وي. څومره اړتیا ده چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه په طبي برخه کې، د طب په برخه کې، د طبابت په برخه کې نجونو ته د تحصیل او پانتون اجازه ورکړي؟
خدای خو مهربانه دی، تر اوسه په اوس کې د نور کله په کلی کې د جنکه درس نه و، اوس ته د شپږم سیم په پوری خلاص کړی د کلی کې، او په خپل کې ودرم راځه دا نه دی په کلی کې چې زی کلی کې چې دومره نه ته لګاونه په جنو پورې کوي د کاغذ دی د سیکرټ راته نه دی دلته دی شخصي موسسه د خانه چې د اطفاتر اسکار نه پروت تاچ تر کوم ځای ته نو ورته وي چې تاسو د کلی دی لوري دی. خدای مهربانه دي، طالبان له دې نه پروت یم مکتبونه خلاص کړي، نه کلی والا مو په چې دی د درس ته لورانه لګي پاسې دوم. خدای مهربانه دی.
او د وی مور پتوګه او د وی خور پتوګه چې تاسو حالته ژوند کوي، د طالبان له حکومت مشخصا غوښتنه په دې برخه کې څه لري؟ څومره اړتیا ده خزینه او تعلیم او تحصیل خصوصا د طب په برخه کې؟ ځکه مخکې زموږ ملمنو ویل چې په افغانستان کې په همدې کلیوالي سیمو کې په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل خور یا مور نارینه ډاکټر ته بوزي. د خزینه ډاکټرانو او قابلیت موجودیت په کلیو کې څومره مهم دی؟
ډېر مهم ده. اصل ما خپل یاد نه لږ چې په لاسم سیم کې دا اوس شپږم سیم جنکې ته درس ورکوي، د دې خپل د درس او د تعلیم وخت ته د خپل درس ویل خو د مجبوریت دا غوړي چې مینه د درس په پاتې سیم دا شپږم سیم په پوره درس نه ورکوي جنکې ته. هم به طالبان نه دا هیله کوي چې لکه په کلی کې چې اوس دا درس نه داسې خلاص کړي د شپږم سیم په پوره او دا چې تاسو دا کوي په نامه چې داسې ونتوري نه لکه کلیوال اوس ډېر ورسره شاپ لري، مینه ورسره لري، جنکه نه باندې کوي د مکتبونه او د کورسونه او د مدرسونه. خو دا رقم کلیوال چې هغه وي بیا کونده خدای مهربانه دی، د نورو پوهنتونونو هم خلاص کړه.
او کور مدان ډیر مننه زموږ د غوریدون کې وچې له میدان ورداګونه یا اړیکه نیولې واله سید آباد ولسوالۍ نه، او هلې کوله چې انجونې وکولې سي پانتونونو ته ولاړ شي ترسو د طب په برخه کې نورې انجونې هم فارغ شي او د خزینه ډاکټرانو او قابلیت د کمښت ستونزه هوار شي. بیرته راځو خپل میلمنو ته. میرمن جلال، تاسو له دغه خورکی سره چې اړیکه نیولې واله میدان ورداګونه څومره موافق یې دا وایي چې دا مهال خدمات د پام وړ دي، او وایي هغه کلیوالي کلینیک ته چې دوی مراجعه کوي په کافي شمیر کې ډاکټر صاحبان شته، دغه موجودیت به وي، اما څومره لازمه ده د طالبانو حکومت ته د یو حکومت په توګه دوی مسولیت لري چې خلکو ته دغه خدمات ورسوي؟ اما دا مهال د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې دغه خدمات د پام وړ نه دي، او راتلونکي هم ډیره تیاره بریخي. د یو حکومت په توګه د طالبانو مسولیت څه جوړیږي؟
مننه لودین صاحب، دا خورتی چې کوم ویل حقیقت نه لري خبره نه ده، امکان لري الته وی د خدمات، ځکه چې میدان ورده کوم تاسو ته معلوم ده په کابل په همجوار کې پروت ده او ډیر نږدې ده کابل ته. کابل خو د قدرونو منبع ده چې ډیر موږ باسواد خلک لرو الته، او رزینه کولای شي چې وظیفې ته لاړ شي بیرته خپل شپه کابل ته ورسوي. هغه خو مرکزی سیمه ده، موږ او نړیوال سازمانونه چې خبرې کوي امکان لري چې د لرې پرتو سیمو خبره کوي. ما مخکې درته وویل چې په شل کلنه دوره کې موږ دومره لاسته راوړنه لرل چې بیخي ساری موږ نه درلود، یعنی هغه نه کېده چې دا په خوست ولایت کې دومره ډاکټران او دومره قابله. ما درته وویل چې یو ولسوالي هم داسې نه و چې هلته به صحیح هیلت سنټرونه فعال نه وي یا هم کلینیکونه فعال نه وي. ګر چې روغتون دپاره مرکز ته راتلل ډېر ښه، یعنی خدمات وړاندې کېده خلکو دپاره، خو صرف چې مونږ ووایو چې څنګه د خارج هیوادونه دي سل رسیدګي ده هر څه دپاره، هغه خو په افغانستان کې امکانات نشته او نه کېږي. هلته هم نه کېده اوس هم، اما کوم چې هغه وخت کې و ډېر ښه و. او دا چې خورکی خبرې کوي، خورکی خو د میدان وردګ خبره کوي. میدان وردګ موږ تاسو ته معلوم دی جغرافیا د لحاظ کابل په څنګ کې پروت دی، هلته د کابل لوګر دی که میدان وردګ دی. لوګر البته ځینې ولسوالۍ لري خو بیا هم د کابل ته ډېر نږدې دي، دلته فکر کوم دومره مشکلات نه محسوسېږي. خو موږ خبرې باید د هلمند او د هغه بدخشان او د نورستان او پکتیکا او پکتیا او خوست دغه سیمه خبرې که موږ دا میسته راوړو، فکر کوم چې هغه سیمو کې چې غریز د سیمه لري او ځینې کېده چې معنی هېر وي هغه سیمه کې ډېر موږ مشکلات ولرو د ښځینه ډاکترانو، او امکان لري چې هغه ځایونو کې د خصوصا د ښځینه او کوم خاص امراض چې دی دغه امراض دپاره نارینه هېڅ وخت کې زړه هم نښه کوي چې یو نارینه ته ورشي او هغه کیس مختوی شي. ولو که ښځې مړه هم شي امکان لري چې بیا هم زړه ښه نه کړي، او دغه دپاره ډېر اشد ضرورت دی چې باید دغه سیمې کلینیکونه فعال شي او امکان لري هلته هم فعال وي. داسې نه چې څوک به نه وي، خو هغه نفوس په تناسب
و مرمنه جلال کور ودان تاسو نه هیله کوم چې خپل کمره مو همداسې آن پریک دی، ځکه زموږ اوریدونکو غواړي چې دغه بحث کې تاسو کم تر کمه وګوري او مطمئن شي چې تاسو موږ سره یې په سټوډیو کې. مرمنو تاسو را سره وسې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو نظرونه راخلو. زه له اوریدونکو نه هیله کوم چې په لرې پرتو ولایتونو کې وي اړیکه ونیسي او د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه راته ووایي. ورځوي اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا دا زما حق د خبرونه چې روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شوی آزادۍ رادیو.
سلام علیکم.
علیکم سلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د روغتیایي خدمتونو په اړه باندې څه وایي؟
خو وای زه سعودي عرب نه مې اړیکه نیولې د روغتیایي خدمتونو خو دې مقصد تاسو مو څه پیر چلن مکه او چې شي طالبان حکومت باید وایي چې افغانستان حکومت
او د افغانستان حکومت تاسو له کوم ولایت پورې اړوند یا والته د مهال وضعیت څنګه دی؟ ځکه د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنه ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کمزوري شوی.
نه نه ده کوم وس کوم څه خو به مختم و د شل کال شول نه د کلیوالي سیمې شپین مال به مختن مقام یې خو ته مخته اجازه نه و چې بازار ته مې امري جوړي وای لا وتلی وای لا غسی وای چې دا غوونه کو وس د شکار وکي چې له باندې مشکلات ختمي دي. تاسو د طالبانو حکومت چې طالبانو د افغانستان حکومت او د حکومت نشته.
او تاسو د رادیو غږ متیت کوي لطفا خبري وکي په کلی کې نو دا مهال خزینه ډاکټران څومره دی، آیا د پام وړ دی اړیکه لري له کلی سره؟ اتمن تاسو خبري کوي له خپلوانو سره؟ ښه، یدي اوریدونکو اړیکه فریش ولا سعودي عرب نه اړیکه نیولې و خو پوینه سوچي د افغانستان د کوم ولایت اړوند و. ما ویل چې په افغانستان کې د نظر دا و چې ستونزې حل دي او خزینه ډاکټرانه هم شته په دې چې همداسې وي. اوریدونکو زینو اوریدونکو راته لمخ کینه خپل نظرونه را لګل دي، دغه نظرونه به سره واورو بیا بیرته خپل ملمنو ترستنیږو.
نسبت تر ولسوالی او نسبت تر نور ولایتو ز فکر کوم نیمروز ولایت کې شوزو ته خدمات به خصوص زنانو زایمان برخه کې ش خدمت نورته سویدی اورته کې شی وسم ځکه چې واقعا حمایت سویدی کوم ډاکټرانی کوم قابلیت وی چې شزي حمایت وی به خصوص زنانو زایمان برخه کې تکړه کسان دی واقعا هر کسان چې واقعا شزي په درد او د شزي په مشکلات دی آګه او خبر دی بنان شوزو ته دننه په زرن شهر مرکز کې البته د خدمات وړاندې کیږي ولسوالي کې هم داسې دي اما مخکې تر دې هم تقریبا شاید شپږ میاشتې مخکې کال مخکې موږ مشکلات ډېر درلود په دې برخه کې اوس هم څنګه وضعیت بهتره شوی دی شوز د ولسوالي کې هم خدمات وړاندې کیږي ارای کیږي مخکې مشکلات سره مخ وو وخت موږ دلې چې ولسوالي کې هم متاسفانه شزي د زایمان پر وخت باندې متاسفانه خپل جان بدل اثر کوي وفات کېدل به په شهادت رسیدل اما نن الحمدلله وضعیت بهتره دی او نورماله دی هم در از شوز ده خدمت کیجی خوب به هم پیست اوزوانم ده غشتنه ده امارت اسلامی مسئولین صده دی چی خواهین دو تا دی هم اجازه بر کری چی دی هم تحصیل وکی زک چی وقت ده کم مسلکی دکتران یا مسلکی دکترانی چی دلت حضور لری ده افغانستان در اطلون که ده پر گتور دی ده وی تاوان نلری مسلکی کسان باید خپل پر وظیفه وسی زک چی مسلکی کسان که ویسی و فرد نجات ورکی او ده چی مسلکی کادرونه تا ده دوی سر باید دیر دی باید حمایت سی مسلکی کادرونه باید پیو طولنی که وساتل سی زکر چی که وقت مجو غارو ده مرک جوب لی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی وام خوین دو تیجه زوار کو چی ده وهم نزیاد ده شپجرم نزیاد تحصیل تی ده موار که و دی خپل آقا اینجونی چی دول سمی پات دی آقا اینجونی یا خوین دی چی وزیاد تا ستاج امتحان پات دی یا تیبی برخه دی زکر که بی دو تا دیم اجازه بر که چخپل کاروت ایدامه هر که ترچو موش ده کادر مسلکی کم باش سر مخ نسو به هم موامیل داده چه خوین دو تا اجازه بر که چو تعلیم میو که او رتلون که افغانستان روشن اوسی
چوار و چوار سی یوامی الله خلق پراتولی منگر چا تا نیم پایکات گولی نور که اول خوار نپر پیدا کیجی بیا چه پر پیدا سوار د سم مریض د خراب مریض مثال د تکړه مریض پرخ نه سره کی ګرته بس دوی د ویدانه ګولی په غچی غچ کی ور کی ادا ته ماسید تش په نامه ډاکټران دلته مخ شنه ولې دي چې مې ساده و د خلکو خدمت کی دا خو یا په سی واخې یا تر دغه نو که سم کی
السلام علیکم صلی الله ازادي رادیو کار کون کو اور دین کو ته سلام انانی کله وړاندې کوم ځان د پکتیکا ولایت دوړ مول سل څخه غرور دلته نه پاکستانه سمروشتا نه روختونشتا د درملونو لپاره ورو خلک د ډیره غټو ستونزو سره مخامخ دي کله چې ما پیغام د لوړو چاور کوپر ورسی و سلام په احترام
اوریدونکو دا زما حق د خبرونه ته غوږ یی دي ته ځانګړي شوی چې په افغانستان کې خزه په ځانګړي توګه میندوار میرمنې څومره روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی لري دوه درنې میرمنې را سره دي د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل او د ښځو د حقونو فعال زهرا جلال او دغه راز د ښځو د حقونو فعال ډیوه امرخیل باید ادونه وکم چې مدني فعال او ډاکټرې پروانې بارګزی هم ژمنه کړې و چې خبرونه ته برازي خو تر اوسه زموږ اړې کې نه دي جواب کړي په دې لاره چې وکولای شي د خبرونه پات برخه کې له موږ سره برخه واخلي اوریدونکو تاسو ته بیرته راګرځو یو اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې شي میرمن جلال او میرمن امرخیل تاسو اوسيله غواړو بیرته به تاسو سره وګرځو اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي دا زما حق د خبرونه له ازادي رادیو نه اوري خو مهربانی وکړئ بفرمایئ شما در مورد موضوع چی میگین در مورد خدمات صحی در ولایت خودتان
بخشیم که ما در یک ساحه فکر میشیم در ناحیه 13 هم در مربوطات ناحیه 13 اوزه 18 موشه ناحیه 13 میشه در دسترین نقاط همچین ناحیه زندگی میکنیم
در کدام ولایت برادر؟ کم ولایت که وسی تاسو؟
کابل
که خواه مهربانی که حالت روغتیایی ستونز پکومه کچه که دیو تاسو خزینه ډاکټرانو ته لاسرسی لری؟
نه زه در کابل زندگی میکنم دویا دمی نایه 13 یک منتقر به نام کتبلندی میگن کتبلندی نارسیده در میدان شهر یعنی دروازه کابل که شده طرف نایه 13 دیگه زیاد از مراکز چه اینج فعال نیست، زیاد فعالیت نمیکنن، مردم دچار مشکل است. از اینجا راجع میکنن در مثلا شهر یا از اینجا مثلا طرف های کجا؟ نایه ششم و نایه سوم اونجا زیاد مراجعه میکنن.
سلام عمل دی دلتا دقا مسئولان چی دیده همده سیم دی کابل دی دروازه دوی چه وایی چی والی دلتا پا کابل که پا مرکز که خزینه داکتران نشته ترو سیل عمل معلوم سوی علات معلوم سوی؟
نه نه زیاد زیاد معلومات ندارم در باره از اونا، فقط در باره منطقه خود که زندگی میکنم در نایه 13 منطقه کتبلندی مراکز سایی زیاد فعال نیست اینجا.
خب بسیار تشکر ډیره مننه، سلامات اوسه، مننه چې اړیکه مو ونی ولا. بیرته راځو خپل میلمنو ته، میرمن جلال د دغه ورور اړیکه مو واوریدله، خبرې مو واوریدله چې له کابل نه اړیکه نیولې و د کابل کومې حوزې نو فکر کوم د ما هغه د حوزې شمیر هیر سو. اوس چې دغه سي وضعیت دی په افغانستان کې، پراتون کو څوکلونو کې د پانتونونو د خلاصون اړتیا څومره ده؟ خصوصا مخکې میرمن امرخیل ویل چې په افغانستان کې یو شمیر انسټیټیوټونه وو یا د لوړو زده کړو نیمه عالی موسسې وي چې د قابلیت په برخه کې او د نرسنګ په برخه کې خزینه محصلان روزل او د غراز فارغان ورکولې، اما هغه هم بند شوی دی. د پانتونونو د دوام اړتیا څومره ده او څومره په کار ده چې طالبان لک تر لګه پروختي برخه کې محصولانو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي؟
مننه لودین صاحب، دا خو مونږ تاسو ته معلوم دی چې جامعه چې چیرته رعایت وي باید هلته د دولتداري هر سیستم فعال وي، کا حقوقي وي کا مدني وي کا هم په زمن کې تعلیمي او صحیح د پاراشت ضرورت دی. اوس چې دغه کوم انسټیټیوټونه یا شخصي پوهنتونونه کوم سروې چې جمهوریت په وخت کې شوی و د دولتي پوهنتونونو څخه، ګرچه دولتي پوهنتونونه هم موږ تاسو ته معلوم دی چې په دغه شل کاله کې هر ولایت یا کم یا وړوکه یوه څانګه ورته ورکړل شوې ده. ځینې ولایتونو ته غټ غټ پوهنتونونه جوړ شو، لکه خوست لپاره شیخ زاید پوهنتون، نړیوال پوهنتون دی، ډېر هر څنګه فعال ده. خو بیا هم هر ولایت لپاره پوهنتونونه یو څه ناڅه ولایتونه ورته لاسرسی لرل، بیا هم د شخصي پوهنتونونو چې کوم وو د هغه د محصلینو تعداد د دولتي پوهنتون نه ډیر وو، خصوصا ښځینه په بخش کې. دا چې اوس دغه ټول په ټپه درېدلې دي، دغه یو غټ ضربه ده. دا هغه ضربه ده چې بالکل نه جبرانېدونکې ده. که دنیا دې د لاس ورشي، هغه به بیرته په لاس ورشي، نور څه کشته گزار دی، هغه هر څه چې وي زما فکر کې هغه به جبران شي. اما دغه تعلیم او وخت چې کوم دی، نظر سره مقایسه کیږي، نه پیسې سره او هیڅ، یعنی داسې قیمتي شی نشته د وخت غوندې چې دا وخت موږ نه طلب کیږي او زموږ ورځ وزي کال وزي. کوم قشر چې د بنسټ کې خودلو وخت دی، چې مثلا یو ماشوم باید اوه کلنۍ شپږ کلنۍ مکتب ته لاړ شي، دا چې دوه درې کاله د مکتب نه پاتې کیږي، هغه طبعاً د لس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته رسیږي. هغه وخت کې وایي موږ پښتو کې متل لرو چې لخته چې قات نشي بیاونه نه قات کیږي، یعنی هغه تربیت د بنسټ نه دی. کله چې هغه ماشوم بنسټ نه تربیت وانخلي او ناچاپ د سر نه بیا څه وشي، او هغه څه دي چې حتی هغه غټان هم مایوس کړي دي چې ښه موږ چې وویل څه شو، هغه نه وي خو بیخي وایي چې بس تاسو چې وویل تاسو څه وکړو. دغه دپاره زما فکر کې دغه ډېر د دې هغه مشکلات او تاوان ټول اولس ته ورګرځي، او هر دولت چې په افغانستان کې حاکم وي هغه ته ورګرځي مسؤلیت، ځکه چې دا اوس د هغوی حاکمیت ده. د خپل حاکمیت لاندې باید د اولس غوښتنې ومني او د اولس غوښتنو دپاره ځواب ووایي، البته مثبت ځواب، کوم چې دوی پروګرامونه لري لکه حجاب. افغانستان اسلامي ټولنه ده، حجاب سره هیڅوک هغه نه کوي، مغایرت نه کوي، ټول خلک حجاب دپاره خوشحال دي. مثلا مختلط درس ویل دی، مختلط دپاره هم افغاني ټولنه نارینه هم خوشحالیږي، البته ښځینه هم خوشحالیږي. دې له خاطره چې ښځینه چې په ښځینه و منځ کې آرام وي، نسبتا د نارینه سره نه وي آرام، دوی خپله به او هغه سره ډیر آرام سره خپل درس وای او مدرسې یا تدریس کوون کې هم اوناسته به قوی دا ډیره ښه خبره ده. یعنی دا په نړۍ کې یو ځان ته لاس راوړنه وی چې کله طالبان صاحب دا کار وکړي اما کدا چې یو دروازه بند کړی دی دغه ترخه خاطره موږ نه یو مخکې هم تیر شوی دی څنګه چې هم کال کې دا جنگونه خپل منځي اختلافات شروع شو هغه وخت نه مکاتب او د ښځینه او درسونه هغه شو ټکنه شو مشکلات ورته پیدا شو تر 2000 پورې چې یعنی طالبانو په مخکنی وخت کې هم دروازه د مکاتب بند وو. دا هغه نسل ټول بے سواد ستر شو حتی نارینه هم بے سواد ستر شو حتی هغه نسل کې تاسو وګورئ موږ څومره خپل جلو تیر ځکه چې خلک آگاهی نه لرل او صحت لپاره لاسرسی نه لرل او اوس چې کوم دغه نسل بیا هم داسې بے سواد پاتې کیږي او دغه به د جامعې د اوبو بار وي هغه نه موږ افغانستان کې کارخانه لرو نه موږ نور څه هغه لرو او داسې کوم عایداتي منبع لرو همدغه خلک دي چې ځینې د صحي کارمندان به وي ځینې به خلکو ته خدمات یو او به خپله حلاله نفقه لاسر راوړی وي بل طرف ته به اولس ته خدمات وړاندې کړی وي بل به هغه اولس چې د هیواد نه بهر لکه پاکستان یا ایران یا نور ګاونډي هندوستان هیوادونو ته دوی سفرونه کوي هغه غذا اندازه خپل پیسې لګوي یو مریض د علاج لپاره هغه دلته افغانستان کې دنه سرمایه گذاری شي غټ غټ روغتونونه جوړ شي دي بین المللي په ساته هغه ماشینري او هغه شیان ولګول شي خلک ورته ترنګ شي او درسونه وایي دې له خاطر دا د پرمختګ د دروازه بند کړي زما فکر کې دا به زمونږ لپاره لکه خپل ځان چې په چاخو یا خپل ځان چې په عادي خبره په ترخیز ونه ولې کاټ او ونه به ولې پرېږدو یو ورځ نه یو ورځ او چیږو باد ولي دا زمونږ خپل ځان ته تاوان دی. ما فکر کې دي چې ګاونډیا نه مخه ګټه واخلي موږ نه څو استفاده به وکړي او نور رقیب هیوادونه او موږ به خپل ځان خوار زار کړي همداسې چې د عام خلک مریضیږي طبیعي حالت دی چې د حاکمانو شمیندې خویندې هم مریضیږي هغوی ته هم اړتیا ده.
د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دوی په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په کافي شمیر کې خزینه ډاکټرانې نه لري لدې ښکاري چې دوی هم دغه اړتیا احساس کړی ده په دې لاره چې اړتیا او ته رسیدګي وشي او دغه تاسو چې کوم غوښتنې کوي یا ولس چې کوم غوښتنه لري هغه غوښتنې ومنل شي. میرمن جلال کور ودان سلامت او سره سره وسې اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا ورزو میرمن امرخیل ته ستړي مشي تاسو د ازما حق د خبرونه له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکي تاسو زما حق د خبرونه ته غوږی چې دا شبه پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو د خبرونه ته څه وایي؟
ننګرهار نه اړیکه نیول افغان ما.
ښه افغان څه ستړي مشي مهرباني وکي.
خیر اوسه خوشاله اوسه. د ننګرهار کې ډاکټران شته په خار کې لګ ډیر شته زنانه ولسوالۍ کې ولسوالۍ ګانو کې ستونزې شته ولسوالۍ ګانو کې نشته زنانه ډاکټرې او اوس موږ دغه موږ لکه په دې باندې پریشان یو دغه پنځه شپږ کاله یا څلور کاله نور هم دا ډاکټران کارو کې بیا باغې نه بعد د دوی تقاوت چې نور ته نور ډاکټرانو ته موږ نور ځوانانو ته موږ اړتیا ډېره لرو لګم نه لرو ډېره دغه لرو ورته اړتیا لرو په دې چې دا خو تقاوت کېږي بیا دوی خو زړه کېږي څوک سنګری کېږي پوه شي د طالبانو باندې مې د دې غږ ده دغه طالب مکتبونه دي خوشي کې پنتونونه دي خوشي کې دا خو دا تلګلکان دي کارکان دي دا خو موږ خو امریکا ته دغه نه کو مکتب نه وي پاکستان ته موږ مکتب نه وي موږ خپل ځان ته خپل افغانستان ته رانه یې ورو پوه شو دا خو موږ د افغانستان یو رانه ده یو معلم
مته افغان صاحب
یو معلم په
تاسو په ننګرهار کې وسې مخ کې د زموږ میلمنې میرمن جلال اشاره وکړه چې په ګان شمیر کې افغانان خپل ناروغان د دې لپاره چې په افغانستان کې روغتیاي خدمتونه د ډاډ وړ نه دي پاکستان او نورو هیوادونو ته بیا خصوصا پاکستان ته دغه تورخم وضعیت هم تاسو اتمن نګدي ګوري ځکه له تورخم سره تاسو ډیره فاصله نه لري د تورخم لار هم دغه جلال آباد باندې ده څومره به اړینه وي چې په اوږد مهال کې د پاکستان نامګو تاسو د ناروغانو تک کم کو، خصوصا د افغانان چې هر ورځ پاکستان ته ځي، پاکستان ورته ویزې نه ورکوي، تورخم وخت نه وخت بندیږي، سپین بولدک لاره بند وي، تل کله ناکله ناندریزه وي دغه لاره، څه کول په کار دي تر څو په افغانستان کې دننه روغتیایي خدمتونه پیاوړي شي، روغتیایي بنسټونه پیاوړي شي، او له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه د خلکو اړتیا کم شي؟
دغه ملاقاتونه چې دغه وسمنګ باندې کم شوی دی، کمدغه چې مکتبونه بندې، پانتونونه بندې، دغه شین د تعلیمي دغه ځایونه بندې، خو خامخا به پاکستان ته به مونږ تللی وو، خو پوه شي اوس که ویزه پاکستان ته نه ورکوي، داسې خلک شته چې تورخم کې 50,000 افغانۍ ورکوي، تورخم کې اپل او پاکستانیانو ته 50,000 افغانۍ اړوي، بدون د پاسپورټ نه او بدون د دغه نه. دا ما ډېر خلک لیدلم دي، ډېر خبر مې اورېدلم دي، ډېر مې نږدېنم لیدلی دي، داسې کمیشن کاران هم پکې شته چې 50,000 افغانۍ اخلي، 50,000 په پاکستاني ته ورکوي، 50,000 خپل اخلي، او دا کمیشن کاران هم خو
یعنی لا هم خلک په تورخم باندې اوړي، سره لدی چې ویزه هم ډېر پستونځو تر لاسه کیږي، او د غستونځ هم چې تاسو یادونه کوي، ستا کور مودان افغان سپ چاړي کوم نیولې وننګ را هر نه سلامات اوسئ. ورزو د بحث میلمنې ته ډیوی امرخیل ته، میرمن امرخیل، ستاسو په نظر ولې تر اوسه هغه شرایط نه دی رامنځته شوی؟ د طالبانو حکومت په ظاهر وایي چې دوی د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار سره مخالفت نه لري، خو وایي چې تر اوسه شرایط نه دی برابر شوی، یا دوی ورته شرایط نه دی رامنځته کړي. اما د طالبانو د حکومت د 2.5 کال او وتل، ولې فکر کوي تر اوسه د ښځو تحصیل ته او د ښځو کار ته، خصوصا که تحصیل باندې لک تمرکز وکړو، ځکه تحصیل چې کله وایو نو د نجونو د طب تحصیل زموږ تاسو د بحث اړوند راځي، ولې تر اوسه شرایط نه دی رامنځته شوی؟ ګرام څوک دی؟
وګوره، مخکې له دې چې تاسو سوال ته راشم، د تیرو اورېدونکو په خبرو زه غواړم چې لږ شانت رڼا واچوم. لکه کومې خور چې زمونږ له سید آباد ولسوالۍ نه دی اړیکه نیولې، ورته ویل چې په سید آباد ولسوالۍ کې یعنې هر څه سم دی، هغلته موږ ډاکترانو کم بودی نه لرو، هغلته صحیح خدمات ډېر ښه په منظم شکل باندې روان دي. خو د دې سره دا واضح خبره ده چې سید آباد د میدان وردګو مرکز ته ډېر نږدې ولسوالۍ ده، واقعیت چې په سید آباد ولسوالۍ کې هغلته خلکو ته ډېر زیات سهولتونه شته دي. که موږ ځیر شو د میدان وردګ په نورو ولسوالیو کې، یعنی چې زه خپله هم د میدان وردګو په ټولو ولسوالیو کې ما هغلته فعالیتونه کړي، هغلته زه تللی یم، باور مې وشو چې هغلته داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغلته حتی د موټر لاره تللې نه ده، یعنی په داسې جګو لارو باندې یا په داسې سختو لارو باندې هغلته تګ راتګ کیږي چې چیرې یو ناروغ په شپه کې یو ناروغ وي، نو هغلته یعنی امکان نشته چې موټر په هغې لار باندې د شپې طرف نه لاړ شي. نو بیا پاتې شول د صحیح خدماتو شتون چې په هغه ولسوالیو کې ممکن چې په نوم باندې کلینیک شتون ولري، ممکن چې په نوم باندې هغلته درملتون شتون ولري، ولې هغه ډول خدمات چې باید وشي نه کیږي؟ ځکه چې د درملتونونه باید کېدای شي شتون ولري، خو درملتونونو کې هم هغلته تاریخ تېرې دواګانې لکه له پخوانه چې کومې دواګانې دي، هماغه تاریخ تېرې دواګانې ناروغان ته ورکول کیږي، ځکه چې دوی لاسرسی نه لري، ځکه چې دوی هغلته سم یعنی مسلکي ډاکتران نه لري. په هغې ځای کې دغه کسان دي چې کېدای شي یو څه وخت تجربه ترلاسه کړي، او یا هم کېدای شي تر داسې کوم درسونه ویلي چې هغه اوس پخوا وخت کې داسې کورسونه وو چې د شپاړس میاشتني یا هم که ووایم چې دوه کلن وو، نو هغه نه به دوی فارغ شي او بیا په هغه سیمو کې دوی فعالیتونه کول. همدارنګه که موږ ځیر شو میدان وردګو په د مرداد ولسوالۍ کې، جغتو ولسوالۍ کې چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته بیخي صحیح خدمات شتون نه لري، او همدارس چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، بي سود ولسوالۍ ګانې چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته هیڅ ښځینه ډاکترانې په نوم باندې هم شتون نه لري چې زمونږ ډېرې زیاتې هغلته زمونږ ښځینه له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. او څه خپله هم څو ځله چې تللی وم، ماته دغه میرمنو قصې کولې چې په دغه لارو باندې موږ تګ راتګ نه شو کولای تر ولایته پورې، نو په لاره کې حتما موږ هغه مریض له لاسه ورکوو، یعنی تر دغه هاده تر دغه کچې پورې ستونزې په هغه ولسوالۍ کې شتون لري. او بله خبره دلته د طالبان د حکومت خبره ده. لودي چې زه فکر نه کوم چې حکومت به داسې حکومت وي چې لکه اوس مهال چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، دوی هر څه په خپل ولکې لاندې نیولي دي. ولې هغه د حکومت چې کوم قوانین، کوم اصول، کوم شرایط دي، هغه هېڅکله دوی تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. هغلته دوی د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي، هغلته دوی اساسي قانون نه لري، هغلته دوی د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې له بشر سره دوی اقدامات یا کوم عملي خدمت چې دوی نه کوي، هغلته تر اوسه پورې رسمي ادارې شتون نه لري. هڅه د موقت په شکل باندې روان دي. نو موږ څنګه کولای شو چې موقتي ادارې ته موږ رسمي حکومت وایو؟ دا خبره
میرمن امر خیله مطالبان پیدا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې حکومت لري، حاکمیت لري، وایي چې امنیت هم ټینګ کړی دی، اقتصادي وضعیت هم کنټرول کړی دی، افغاني ثبات هم ارزښت هم ثابت ساتلی دی. فکر کوي دا کافی دی او کنه نور مسولیتونه هم لري چې تر سره کې خصوصا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې
وګوره؟ دلته سره چې په ظاهره باندې با طالبان دې دا کوي چې اوس په ټول افغانستان د دوی حاکم دی او دوی هغه ته ټول شرایط پوره کړی دي. یوه په ظاهره باندې دا خلکو ته د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. ولکه موږ تاسو دې ته متوجه شو چې دا درې کلونو کې آیا دوی ریالیست وو؟ نه وو. آیا دوی په سیستماتیک ډول باندې ښځې د ټولنه څخه لرې نه کړلې په یو څه بل بهانې باندې؟ نو دا وروستیو کې موږ تاسو د ښځو وضعیت وکتلو چې په څومره بې عزتۍ، په څومره بې احترامۍ باندې دوی په لارو کوڅو کې په نجونو پسې منډې وهلې، د حجاب په بهانه، در حال چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، در حال چې د افغانستان ټولې نجونې، د افغانستان ټولې مېرمنې چې د جمهوریت له وخت نه تر دنګړې پورې دوی حجاب کول او حجاب کوي، خو بیا هم دوی یوه بهانه ورته لټول، بیا هم یو سلمه ورته لټول. یعنې په ټولنه کې دوی وحشت خپرو د ښځو ترمنځ، تر څو چې هغه ښځې چې اوس هم کولی شي خپل آواز اوچت کړي، دوی ښځې هم غږونه دوی چپ کړي. نو دوی هېڅکله ریالیست نه وو، دوی هېڅکله رښتینی نه وو. او دا به دا خبرې بیا هم په بار بار په تکرار سره دوی دا خبرې کوي چې افغانستان کې هر مشکل حل دی، هېڅ نشته دی. ولې صحیح ده فزیکي جګړه به هلته شتون نه لري، خو اقتصادي جګړه هغه څه تر دې حده پورې رسېدلې ده چې یعنی اوس هغلته دغسې خلک اړمن دي چې حتی خپل اولادونه، یعنی وړه لور به دولس کلنه لور به د پیسو په مقابل کې خرڅوي، حتی هغوی خپل کورونه ټول کورونه د ښار پر مخ باندې راویستي دي، خرڅوي د خپلې شپې د ډوډۍ په خاطر باندې. آیا دا یوه جګړه نه ده؟
میرمن امر خیل سلامات سپور ودان بس هم رو رو پای ترسیگی مخیل دی چه میرمن جلال تو رو گرزول تاسو نلاند دا رو چه چه کول پا کار دی چه وشی چه پا افغانستان که نور سونزی هم هواری شی، بشری ناورین هم یو چه خشی، او داغ روختیای خدمتون تل اسرسای هم خشی چه زمگو تاسو دا بحث اساسی هسته ده کلاندې حلاری راته وای بیا به مېرمن جلال تاسو
مهمه خبره. بالکل مهمه خبره قوم دا چې د لمړیو کې باید د خپل دینچونو پر مخ باندې په هنتونه او د خوندو دروازې خلاصې کی، ځکه چې که تحصیل صحه غلطه نه وي نو هیڅ کله بیا موږ ونه شو کولای چې موږ بیا ډاکټرانو فارغ کړو، موږ پر تاسو کې استادانو فارغ کړو، او هر کله چې دا ډاکټرانو او استادانو شتون نه لري نو واضح خبره ده چې موږ بیا هم نور هیوادونو ته اړمن کیږو. د موږ مېرمنې، د موږ خویندې، مېندې په پردي بارډرونو کې به عزت کیږي، عزت رکیږي، او د درملنې په خاطر به دوی نور هیوادو ته بیا هم اړمن کیږي.
کور مو ودان ډیره مننه دیوا امرخیل. میرمن جلال راځي بحث ورور سره پای ته ورسو. تاسو په نظر د حل لنمحالې لارې چارې څه دي، او د طالبانو حکومت له کومو لارو چارو کار واخلي ترڅو په افغانستان کې د ژوند ټول اړخونه په ځانګړي توګه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د پام او ډاډ ورشي؟ ځکه تر اوسه داسې معلومه شوه چې په تیر نظام کې هم دغه خدمات د پام وړ نه وو، خو اوس لا هم دغه خدمات ټکنی شوي دي، او اکثرو خزینه ډاکټر صاحبانو دندې پریښي یا هم له افغانستان راوتلي دي. څه کول په کار دي د طالبانو حکومت ته پلان وهاله او په اوږد مهال کې تر څو دغه ستونزې هوارې شي؟
مننه لودین صاحب، زما فکر کې لنډ مهال کې باید طالبان هغه څه کړه وړه ومني څه چې اولس واړي. د اولس خبرو ته باید لبیک وایي، د اولس نه خپله مشروعیت واخلي، او د اولس غوښتنې ته مثبت جواب وای کله چې اولس غوښتنه ته د مثبت جواب ویل دا معلومدار خبر ده چې نړیواله پښتبانی هم دوی پیدا کولای شي مختلف مؤسسات ته اجازه ورکړي چې په صحت په برخ کې لړمحاله عاجل هر ځایونه کې سب سنټرونه فعال کی موبایل ټیمونه فعال کی هغه کوم کلینیکونه چې په خوا فعال وو سه کارمندان یا تلی دی یا نشته یا د مؤسسات وتلی دی هغه لپاره ټول باید بیرته فعال شي او لاسرسی پیدا کی ځکه چې دغه ځایونو لپاره مؤسسات لاسرسی پیدا ونه کی موږ تاسو ته معلوم دی چې دولت خو دومره بودیجه هم نه لري او فعلي دولت خو بیخي د بودیجه د لحاظ یا د مالي لحاظ ډېر ستونزې لري هغه کوم کومکونه چې هفتهوار راځي هغه هم د دومره نفوذ لپاره بسیا نه کوي او اوږد مهال دپاره دا اشد ضرورت دی چې باید د درس دروازه خلاص کی پوهنتونونه دي مکاتبونه دي انسټیټیوټونه دي ټولو دپاره باید حتی زمینه برابره کی حتی د نړیوال په کچه کوم میکانیزمونه کوم پرمختیایي چې نړیوال په سطح په صحت بخش کې راغلی دی هغه د انتقال کې